رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورئ.
د ننګرهار د ولایت د روداتو پولیس والای کې د ځانګړو قواو په عملیاتو کې د یوې ماشومې په شمول ملکیان وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې امریکا د افغانستان په ارتباط په پاکستان باندې فشار زیات کړی دی. او هانګ کانګ له چین سره د سمندر په سر د نړۍ تر ټولو یو غتلو په وسیله ونښول شو.
نن د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې زیاتره مطالب زمونږ د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په باره کې دي چې د رایو شمیرل پیل شوی دی.
په مسؤلیت سره ان شاء الله ټول مرکز ته انتقالیږي.
نن د اکتوبر سلی رښتمه د پولیو په ضد د مبارزې نړیواله ورځ هم ده.
جسر روز مرداسی فضابی و چی امرتو گور داگت کور فضایر دی داگت کور فضایر دی.
یو زل بیا یادونه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو په نننۍ خپرونه کې زیاتره مطالب او حتی د خبرو اترو پروګرام هم د پولیو ضد نړیوالې مبارزې ته ځانګړی شوی دی. خو تر هر څه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د پوځ ځانګړو ځواکونو تیره شپه د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ په شهیدانو مینه کلی کې په دریو کورونو کې عملیات کړي دي چې د ځایي خلکو او حکومتي سرچینو په وینا څوارلس تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. یوې حکومتي سرچینې امریکا غږ ته ویل چې بیګاني عملیات د 02 په نوم ځانګړو ځواکونو د شپې 12 بجې کړي وو. د دوو کورنیو 12 کسان او دوه تنه نور مزدوران او دوه تنه نور چې مزدوري کوله وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې یوه دوه میاشتنۍ ماشومه هم شامله ده او دوه ښځې زخمیانې دي. په سلګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو چې جنازې د سړک په غاړه ایښې وې نن سهار د 2 ساعتونو لپاره د تورخم جلال آباد لویه لاره وتړله. د عزیز الله په نوم یو سړی امریکا غږ ته داسې وویل.
همدغه
قیتی غړو د ننګرهار ولایت د سرخورودو پولیسوالۍ کې عملیات کړو چې د ننګرهار د والي د وایان عطا الله خوګیاڼي پویانا 15 کسه ملکیان پکې وژل شوي وو. په ختیځ زون کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې صبرینا حمیدی امریکا غږ ته وویل چې د 02 په نوم ځانګړې قطعه د بهرنۍ ځواکونو لخوا تمویلیږي او په ډیرو مواردو کې ملکیان په نښه کړي دي. د افغانستان حکومت ویلي چې پر طالبانو او د هغوی په بهرنیو ملاتړ کوونکو باندې د فشار د زیاتولو د هڅو هرکلی کوي. د بهرنیو چارو وزارت نن د چهارشنبې په ورځ ویل چې حکومت د ټولو هغو هیوادونو د هڅو هرکلی کوي چې له حکومت سره په هیواد کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې کوي. دغه خبره د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وکړه.
هر اقدامی که منجر به صلح طرف
دیده پاملرنه چی د صلح خبری روان دی. هر هیواد چې د افغانستان سره صلح ته د رسیدلو په برخه کې مرسته وکړي موږ ورڅخه طبیعتا هر کله کو او پر طالبانو باید فشار وساتل شي او موږ پر طالبانو د هغوی پر ملاتړو د فشار هر کله کو.
د امریکا د مالی وزارت 13 افغانان، 2 ایرانیان او 2 پاکستانی اتباع د طالبانو سره د اړیکو ساتلو په تور د نړیوال تروریزم پولیس کې شامل کړل. پولیس کې د طالبانو د 15 غړو عبدالسمد فاروقی، محمد داود مزمل، مولا عبدالرحیم منان، ابراهیم صدر او حافظ مجید هم شامل دي. په کابل کې د امریکا د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا بندیزونه به د امریکا نه علاوه سعودي عربستان، بحرین، کویت، دامن سلطنت، قطر او متحده عربي امارات هم عملي کوي. خو د طالبانو ویان قاری محمد یوسف احمدی په بیان کې د امریکا د مالی د وزارت وروستي بندیزونه بې اهمیت وبلل او زیاته کړه که امریکایان په نورو لارو فکر کوي نو د راتلونکو بدو عواقبو مسؤلیت به په غاړه وي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا پاکستان ته خبرداری ورکړ چې خپله خاوره کې د هغو توندو ډلو د فعالیت مخه ونیسي چې په افغانستان کې جنګیږي. نور تفصیل زیبا خادم نو واورئ.
پامپیو وویل چې واشنگټن په پاکستان مخکې هم فشار راوستی و او په دې مسله کې مسؤول ګڼلې شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر د سې شنبې په ورځ وویل چې په پاکستان په بې ساري ډول زیات فشار اچولی دی. د امریکا د بارنیو چارو وزیر وویل
موږ توقع لرو چې پاکستان به پر خپلو لویدیځو پولو ترورستانو ته د تګ راتګ او تم کېدو موقع نه ورکوي. پاکستان ته زموږ پیغام تر دې نور زیات واضح کېدلی نه شي.
پامپیو د ولسی جرګې د انتخاباتو له امله افغانانو ته مبارکي ورکړې ده. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگټن.
دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. له بلې خوا، پاکستانی چارواکو تیر هفته د قندهار د والی په دفتر کې د یو امنیتي غونډې په وخت د امنیت قماندان او والی په شمول د افغانستان د حکومت په څو لوړ پوړو ارکانو باندې مرګانۍ حمله کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا لګېدلي تورونه په کلک پکا رد کړي دي او ویلي دي چې افغان چارواکو سره په دې اړه استخباراتي معلومات او شواهد نه دي شریک کړي. اشرف غنی غوښتنه کړې چې پاکستان د دغه حملې عاملین افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د چهارشنبه په ورځ د عقرب په دویمه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د اچول شوو رایو د ډلبندۍ او ابتدایي نتایجو د لیست چمتو کولو لپاره یو ځانګړی مرکز پرانیسته. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د دغه مرکز د پرانیستو په وخت خبر اعلان ته وویل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو لړۍ د رایو ورکولو په مرکزونو کې پای ته رسیدلې ده. په کابل کې زموږ خبریال وایي د انتخاباتو کمیسیون په پام کې لري چې د لړم تر 19 نیټې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس او سنا مجلس د منځمهاله انتخاباتو وخت رنګیږي شوی دی. د دواړو سیاسي ګوندونو مشران کوشش کوي چې د ولس ملاتړ راجلب کړي، خو په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر ټولو زیاته توجه د مرکزی امریکا د مهاجرینو د هغه کاروان په لوري کړي چې له هندوراس نه حرکت کړي او څه باندې 2000 کسان پکې شامل دي او د مکسیکو په لارې امریکا ته مخه کړې ده. دیموکراتانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سمندر په سر د نړۍ تر ټولو اوږد پل چې هانګ کانګ او د چین تر کنټرول لاندې د مکاو ټاپو د چین له خاورې سره نښلی نن د چهارشنبې په ورځ جمهور رئیس شی پرانیسته او د خلکو پر مخ او د خلکو تګ راتګ پکې پیل شو. دا پل 55 کیلومتره اوږد دی. شاوخوا یو لسیزه ورباندې چینایي انجینرانو کار وکړ او 40 میلیارده ډالر ورباندې لګېدلي دي. دا پل چې د پرمختللي انجینرۍ یو شاهکار ګڼل کېږي د تجارتي بیړیو د تیرېدو په مسیر کې واقع دی او په یوه ځای کې د اوبو لاندې په یو تونل باندې بدلېږي. او فدرالي چارواکي وایي چې اف بی آی پخوانیو جمهور رئیسانو باراک اوباما، بل کلنټن او د امریکا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلنټن ته پرون په پوسټه کې د مشتبه پاکټونو په اړه پلټنې کوي. دا د دې خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو مخکې خبرو کې واوریدل چې د ننګرهار د ولایت د روداتو په ولسوالۍ کې عملیات شوي او په دغه عملیاتو کې 14 کس وژل شوي دي. د دې او نورو مطالبونو مخکې راځو دې موضوع ته چې د افغانستان حکومت په طالبانو او د طالبانو په ملاتړ د اوو هیوادونو د بندیزونو د لګولو د پریکړې هرکلی کړی دی، مګر طالبانو دغه اقدام غندلی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ رالیږلی دی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی افغان حکومت د ټولو هغو هیوادو له هڅو چې افغان حکومت سره د سولې د ټینګېدو په برخه کې مرسته کوي هرکلی کوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وین سیغبت الله احمدی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې پرته لدی چې د امریکا د مالی وزارت لخوا د خپلو بندیزونو په لیست کې د طالبانو د چارواکو په ګډون د 9 تنو د شاملولو په اړه په تفصیل وغږیږي، ویل چې افغان حکومت پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د فشار له هڅو هرکلی کوي.
دې ته په پاملرنې چې د سولې خبرې روانې دي، هر هیواد چې افغانستان سره سولې ته د رسیدلو په برخه کې مرسته وکړي موږ طبیعتا ورڅخه هرکلی کوو، او پر طالبانو باندې فشار باید په یو بڼه واچول شي او موږ پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د فشار راوړلو ملاتړ او هرکلی کوو.
بعضی مسئله استقبال میکنیم.
د امریکا د مالی وزارت تیر وست 15 افغان، 2 ایرانیان او 2 پاکستانی وګړي طالبان سره د اړیکو په تور د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د مالی وزارت لخوا په دغو نه تنو کې چې طالبان سره د اړیکو تور پرې لګیدل، 2 ایرانیان هم شامل دي. د امریکا د مالی وزیر سټیو منچن ویل چې ایران طالبان ته د ترهګرۍ اهدافو لپاره پوځي روزنې، مالی مرستې او وسلې ورکوي. دا د ایران په سیمه کې د ترهګرو د ملاتړ یو بل څرګند مثال دی. امریکا او متحدین به ایران ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا بندیزونه به امریکا سربیره د سعودي عربستان، بحرین، کویت، عمان شاهي سلطنت، قطر او متحده عربي اماراتو لخوا هم عملي شي. په دغه لیست کې طالبانو په چارواکو چې بندیزونه پرې لګېدلي، عبدالصمد فاروقي، محمد داوود مزامل، ملا عبدالرحیم منان، ابراهیم صدر او د حافظ مجید نمونه شامل دي. طالبانو یو وین کریم محمد یوسف احمدی په ویلامه کې دغه ډلې پر یو شمیر چارواکو د امریکا د مالی وزارت نوی بندیزونه بی اهمیته بللي او ویلي چې پر کوم طالب چارواکو چې بندیزونه لګول شوي، هغوی یو هم د امریکا سره کوم سوداګریزي اړیکې نه لري. نو ځکه د طالبانو دغه وین پر وینا پر دغو کسانو به کوم اغیزه ونه کړي. طالبانو په دغه اعلامیه کې د امریکا د اقدام غندلې او د خلکو د مشروع او منل شوو حقوقو څخه سرغړونه روانه بللې ده. طالبان ویل چې د افغانستان د ستونزې د حل یوازینې لار په تفاهم، تعقل او حقایقو منلو کې ده. که امریکایان له دې پرته په نورو لارو فکر کوي، د راتلونکو بدو عواقبو مسؤلیت به هم د هغوی پر غاړه وي. د امریکا حکومت له دې وړاندې هم په یو شمېر طالب چارواکو بندیزونه لګولي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا تر څنګ شپږ عربي هیوادونه چې دوی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د طالبانو رژیم هم په رسمیت پېژندلی وو، د امریکا لخوا په لګېدلو بندیزونو کې د دغه هیواد ملګرتیا کړې ده. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بهرنی چارو وزارت مامور وحید مجدوی کیدی شي د دې کار علت به د بندیزونو په لیست کې د ایران د قدس د دوه چارواکو د نمونو د شاملولو لامل وي.
زه فکر کوم چې دا وار امریکایان یو بل کار کړی ده چې د ایران نوم په کې راولي دي په دې کې په دې لیست کې. یعنی هغه کسان ایران طالبان سره رابطه لري او د قدس سپاه طالبان سره رابطه لري. دغسې یو خبره دلته په دې تعزیراتو کې شته. نو په دغه دلیل زه فکر کوم چې عربي هیوادونه، ځینې عربي هیوادونه چې ایران سره مشکل لري، هغوی امریکا سره همغږي وکړه.
وید مجده هم دا ګڼي چې د امریکا دا نوي بندیزونه به تر ډیره پر هغو چې بندیزونه پرې لګېدلي کومه اغیزه ونه کړي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د آشنا راډیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د ننګرهار د ولایت د روداتو په ولسوالۍ کې د 02 په نوم خاصو داخلي قواوو په درې کورونو عملیات کړي دي. 14 کسان پکې وژل شوي دي. حکومتي مقامات د دې قضیې د څېړلو لپاره وایي سیمې ته یو هیئت لیږلی دی. ذبیح الله غازی رپورټ راکړی.
د ننګرهار په روداتو کې د تیر شپې عملیات د 02 په نوم هغو ځانګړو ځواکونو کړي چې امیش بهرني ځواکونه سنبالي. سلګونو ځایي خلکو جنازې د احتجاج په ډول د سرک پر سر ایښې وې او د دریو ساعتونو لپاره د تورخم جلال آباد لوی الارم تړلې وه. دوی وایي عملیاتو کې 14 ځایي خلک وژل شوي چې یو پکې د غېږې دوه میاشتنې ماشوم دی. عزیز الله د وو وژل شوو کسانو د کورنۍ غړی دی.
مونږ ټول د روزو اچې بس دې کې چې دې دا خبره ورته کړې ده، بس داسې د پاس دیوال نه پوکړه او کور کې دروازه کې شته او بس هغې نه پس راکور شو. دا ټولې په کټو کې ویشت. دا د حیواناتو ډاکټر دی، دا دواخانه لري، هغه متعلم دی په پاس غنیخلو کې او وینا هغه د دوکان جوړ کړی. هغه هم زوی دی او دغه نسی دی او وینا هغه نسی دا ټول د هواله دی او کوم دی مور دې دې مورخه کې ویشه مور زخمی ده.
دا په تیر دو ورځو کې دوه مور عملیات دي چې ملکیان پکې پنهخه کیږي. دوش په مخ کې همدغه ځواکونو د ننګرهار په سرخرود کې 15 عام خلک وژلیو. ایوی حکومتي سرچینی امریکا غکته ومنله چې د تیر شپې په عملیاتو کې 14 ولسی خلک وژل شوی دي. خو ولایتي چارواکي وایي عملیات د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو کړي. مرګ ژوب لري ملکیان هم په کښته خود لا کروالي لپاره سیمې ته پلاوي لیږلې دي. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیاڼی وایي څېړنې پیل کړي دي.
شپه د رودات ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو له لوري عملیات ترسره شوي دي. په دې عملیاتو کې تلفات اوختی دی موږ د دې قضیه د هر اړخیزې بررسۍ په موخه سیمې ته پلاوی استولی چې روښانه کړي. د هغې وروسته به وروستي معلومات تاسو سره شریکو ولې تلفات شته.
خو په حکومتي کچه د ټاکل شوي پلاوی غړي وایي عملیات کوونکو ځواکونو عام خلک ایشتلي دي. د ننګرهار د حج او اوقافو مامور او د پلاوی غړی مولوی حبیب الله جلال آبادی سیمه کې امریکا غږ ته ویل وژل شوي ټول عام خلک دي او دغسې خپل سرې عملیات د نظام لپاره بدې پایلې لرلی شي.
د دې شهیدانو وارثو سره په دې کې دی د دې تپوس په کار دی ځکه چې همدغسې خودسرانه عملیات کېږي. خودسرانه چې زموږ کورونو باندې زموږ په علاقو باندې دی خودسرانه عملیات کېږي. موږ ټول افغان اولس بلخص علما موږ دا خبره غندو.
ستاسو څېړنې څه ښیي چې دا ولسی خلکو
ولسی خلک ځکه دی چې هلته چې دی ماشومان پراته دي هلته واړه ماشومان پراته دي.
د ننګرهار ولایتي مقاماتو څو وار ویلي چې د صفر دو ځانګړي ځواکونه د حکومتي ادارو له همغږۍ پرته وخت ناوخته دغه ډول خپل سري عملیات کوي. ختیځونکي د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم امریکا غږ ته ویلي چې دغه ځانګړي ځواکونه ډیر کله ملکي وګړي نښه کوي او په عملیاتو کې ژوندي وړي کسان ځینې آن په ډېرې بېرحمۍ شکنجه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د ابتدایي شمیر د لیست د چمتو کولو لپاره یو خاص مرکز پرانستی دی. لیمین یازی په دې حقله د کابل نه رپورټ را لېږلی دی.
د انتخاباتو کمیسیون د ابتدایي نتایجو د لیست په جوړولو کار پیل کړ. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د ابتدایي نتایجو د لیست چمتو کولو مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې خبریالانو ته وویل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای شمیرلو لړۍ د رای ورکولو په مرکزونو کې پای ته رسیدلې او د انتخاباتو اړوند ټول حساس توکي له ولسوالیو څخه د ولایتونو مرکزونو ته رسیدلې دي. خغلی سیاد زیات کړه
د دوا ولایتونو چې هغه د پنشیر او پروان ولایت دا کابل ته انتقال شوی او نور مواد به هم د امنیتی ارګانونو په همکارۍ باندې په مسؤلیت سره ان شاء الله ټول مرکز ته انتقالی کی. نن چې کومه افتتاح تاسو ګوري او پریزنټیشن کې هم معلومات درکړل شو د کابل دی ولایت پایل بکیږي او په کوم رقم چې تاسو ته توضیحات درکړل شو په هغه رقم به دغه پروسه پر مخ باندې روانه وي.
د انتخاباتو د کمیسیون رئیس وویل په دغه مرکز کې د مسلکي کارکونکو لخوا ټولې رای سیستم ته پورته کیږي چې له مخې به یې تورې او رړې رای سره جلا شي او هغه رای چې په غیر قانوني توګه په صندوقونو کې اچول شوي ټولې به باطل اعلان کړي. د ښاغلي سیاد پر وینا د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ کې شاوخوا 400 میلیون افغانانو رای ورکړې ده. هغه زیاته کړه کومې رای چې په دویمه ورځ په صندوقونو کې اچول شوي وي لا تر اوسه شمیر سرګند شوی نه دی. پر انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې که څه هم د انتخاباتو کمیسیون مدیریت ضعیفه و او د رایو یو شمیر مرکزونه له درغلیو او ګډوډیو سره مخ و خو د انتخاباتو کمیسیون کولی شي د ابتدایي لیست په جوړولو او د تورو او سپینو رایو په پیلولو کې له دقت او غوره کار واخلي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د کمیسیون لخوا د رایو د ابتدایي لیست جوړول یو حساس پړاو دی چې خلک کاندیدان ګوندونه او څارونکي بنسټونه یې څاري.
دغه پړاو چې کمیسیون اوس کار کوي دا یو ډېر مهم او اساس ده او تقریبا کاندیدان خلک سیاسي ګوندونه او دوی ټول په ډېر دقت سره دغه وضعیت څاري که چېرته کمیسیون په دغه خپل اوسني پړاو کې کارونه شفافه کړي او وتوانېږي چې واقعا دغه او سپینې پاکې او ناپاکې رایې تفکیک کړي چې ډېر سخته ده په نظر باندې تر یو حده پورې د پایلو د منلو لپاره به زمینه مساعد شي او حتی شکایت کمیسیون هم په ډېر دقت سره په شکایتونو باندې کار وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس له ټولو کاندیدانو څخه وغوښتل چې د کمیسیون پریکړو ته د درناوی وکړي او د رایو د شمیرلو نتایج پورې تندي ومني. ښاغلي سیاد دغه راز ډاډ ورکړ چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ټولو هغو سرغړونو او ستونزو ته به رسیدنه وشي چې له امله یې د افغانستان خلک سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې اندېښنې لري.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي تر اوسه لا په دې نه پوهیږي چې د عرب خبریال جمال خاشوګي د مرګ مسؤل څوک دی. جمهور رئیس ویلی دی د دې پیښې د پټولو لپاره چې څومره هڅې شوي دي په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. بل پلو د باندنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي امریکا یو شمیر کسان تشخیص کړي دي چې ګمان کیږي د سعودي د خبریال په پیښه کې لاس لري. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
د سعودي خبريال جمال خاشقجي درې اونۍ مخکې وژل شو، خو په واشنگتن کې پر سیاسي واقعیاتو باندې اغیز لا پاتې نه دی رسیدلی. ولسمشر ډانلډ ټرمپ نه پوښتنه وشوه چې داسې واقعه په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې څنګه کېدلی شي.
هغوی د دې پیښې ډېره ناوړه نظریه درلوده او په ډېره ناوړه توګه عملي شوې ده. بیا یې پټه ساتنه په تاریخ کې تر ټولو بده پټونه وه. خبره ساده ده، ډېره بده معامله وه چې باید هیڅکله هم نه وای پیښه شوې.
تیره اونۍ د سعودي د مشرانو سره له کتلو نه وروسته د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو خبریالانو ته وویل چې امریکا همدا اوس د هغو حقایقو په نظر کې نیولو سره چې ورته معلوم شوي دي په دې اړه مناسب اقدامات کوي.
موږ یو څو تنه د دې پیښې مسؤلین تشخیص کړي دي. په دې کې د استخباراتو شاهي کورنۍ او د سعودي د بهرنیو چارو وزارت کسان چې د خاشقجي په مرګ کې لاس درلود شامل دي.
د سې شنبې په ورځ د وخت د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ترکیه پارلمان ته د خبرو پر وخت د سعودي عربستان هغه ادعا باب زو غنل چې وایي خپل سر مامورانو د خبريال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود.
د دې پر د استخباراتو پر څوتنو ور اچول نه مو قانې کول شي او نه نړیوال ټولنه. د بشریت ضمیر به یوازې هغه وخت راضي شي چې له مسولینو سره حساب وشي.
خاغلی اردوغان زیاته کړله چې په کار د هغه کسان چې د دې قتل امر یې ورکړی دی او هغه کسان چې دغه امر یې عملي کړی دی معلوم شي. جمهور رئیس اردوغان د هغو راپورونو په اړه څه ونه ویل چې وایي د واقعي وژنې ریکارډ شوی آواز موجود دی. یو شمیر سیاسي پوهان وایي چې ښایي ترکیه غواړي د دغه معلوماتو بدل کې له سعودي نه کوم امتیاز ترلاسه کړي.
لږ تر لږه ترکان یو څه غواړي کچرې هغوی خپل مقصد ترلاسه کړي، نو بیا به ثبت شوی آواز نه وي او نه به ویډیو وي، نه به تصویر نه وي او نه به ویزه وي.
یو شمیر نور سیاسي تحلیلګران وایي چې رجب طیب اردوغان نه یوازې غواړي چې د نړۍ په سیاسي ډګر کې ستر لوبغاړی واوسي، بلکې له سعودي عربستان سره هم په دې کې سیالي کوي چې د اسلامي نړۍ مشر واوسي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، نن د اکتوبر 3 ده او د اکتوبر 3 هر کال د پولیو د ناروغۍ د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نن هم دغه ورځ په رسمي ډول نمانځل شوې ده. په افغانستان او پاکستان کې پولیو یا ګوزن لمنځه نه دی تللی. رحیم ګل ساروان رپورټ راکړی دی.
افغانستان لا هم په نړۍ کې له هغو دوو هیوادونو دی چې د پولیو ناروغي پکې پاتې ده. دا ناروغي په دغه هیواد کې د نورو تیرو څو کلونو په پرتله څک کال لا لوړه شوې ده. د سږني میلادي کال له پیل نه تر اوسه 14 د پولیو مثبتې پیښې په افغانستان کې لیدل شوې. یوازې اته پکې د کندهار په ولایت کې دي. د پولیو دا مثبتې پیښې په ناامنو سیمو کندهار، هلمند، اروزګان، کونړ او ننګرهار کې رامنځته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پولیو د محوي د پروګرام په مخ کې لوی خنډ ناامني ده.
پروګرام محوي پولیو در افغانستان در واقعیت به پنجه نرم میکنه ناامني هسته.
د پولیو د محوي پروګرام چې په افغانستان کې له کومې جدي ستونزې سره مخ دی هغه ناامني ده. متاسفانه دا پروګرام د دولت د مخالفینو لورې په اکثرو ناامن ولایتونو کې چې موږ د پولیو مثبت پیښې پکې لرو په ډېرو ولسوالیو کې د پروګرام مخه نیسي. زموږ کارکوونکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې کور په کور د پولیو واکسین تطبیق کړو. په تیرو شپږو میاشتو کې په مسلسل ډول موږ 1.3 میلیونه ماشومانو ته واکسین نه دی تطبیق کړی.
10.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 5 کلونو ټیټ دي د روغتیا وزارت د واکسین د ورکولو تر هدف لاندې دي، خو د نامنۍ له امله 1.3 میلیونه ماشومان ته د واکسین لپاره لاسرسی نه لري. څه کال په 4 ولایتونو کې 3 ملي کمپاینونه ترسره شوي او په 8 ولایتونو کې 6.5 ملي کمپاینونه د دې کال تر اخره باید ترسره شي.
د پخوا په پرتله په خلکو کې د دې ناروغي په حقله معلومات تبن ډیر دي، ځکه د موږ څومره کمپاینونه په لاره اچولې دي، رسنیو له لارې خلکو ته ځانونه رسولې دي. بیا هم ځینې منفي تبلیغات هم کیږي او بل عمده ستونزه دا د چې لاسرسي په ځینو ساحو کې ډیر ګران وي. د مثال په ډول جنگونه وي، هلته عملیات شروع وي، دغه ټول د هغه خنډونه دي چې زموږ معنی ګرځي تر څو هر ماشوم ته په هره ساحه کې ځان ورسو.
د سکال په شمول په وروستیو څلورو کلونو کې په افغانستان کې شپېته د پولیو مثبتې پیښې لیدل شوي. د روغتیا وزارت وایي که وضعیت په اوسني ډول روان وي نو ښایي تر لسو نورو کلونو پورې هم د پولیو ناروغي په افغانستان کې له منځه لاړه نه شي.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزنګ په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ زنگره خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو.
اووس د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د پولیو د سانګې د مسؤل ډاکټر میرجان راسخ سره مرکه لرو. په دې برخه کې خلکو ته څومره پوهه ورکړ شوې ده او څومره خلک په دې مسلې باندې خبر شوي دي؟ په دې باره کې ډاکټر میرجان داسې وویل:
افغانستان د بده مرغه د یو شمېر ننګونو سره مخ دی. دغه ننګونې هم په مشخص ډول د امنیتي ستونزې دي، او د دې امنیتي ستونزو له امله په ځینو ولایتونو کې ګڼ شمېر ماشومان چې شاوخوا شمېر یو میلیونو ته رسېږي، له بده مرغه په دې وروستیو کمپاینونو کې له پوښښ د واکسیناسیون د پوښښ څخه پاتې راغلل. نو له دې سره سکل افغانستان کې د پولیو د مثبت پیښو شمېر هم له بده مرغه لوړ څه چې تر دې دمه تقریبا 14 مثبتې پیښې ثبت شوې دي په افغانستان کې په روان زیږدیز کال کې.
داسې خاص علت معلوم شوی دی چې ولې پیښې د دې په ځای چې کمې شي یا پولیو بیخي محو شي په افغانستان کې پیښې لا ډېرې شوې؟
د سینه د چې منګه مکمل اټلا ستر اورډن نه لرو یا مثلا کم پرمختګونه لرو په هغه سیمو کې چې امنیت خدای نسبتا په غوځای کې منګه خبر پرمختګ لرل. تیر کلونو کې منګه په ټول افغانستان کې اکثره په ولایتونو کې د پولیو د وایروس سرایت او خپرېدلو مخنیوي کړای دی. مثلا په شمال ختیز او لویدیز په دغه ځنو کې په دوه ولایتو کې دغه پیښې نسته، نه دي رامنځته شوي، او دا پیښې په هغو سیمو کې رامنځته شوي چې له بده مرغه د نامنیو د جنګ او جګړو له امله هلته زمونږ واکسیناتورانو ته او روغتیایي کارکوونکو اجازه نه مومي چې ماشومانو ته واکسین ورسوي. په هر پړاو کې ماشومان واکسین کې دغه مشخصه امنیتي ستونزې دي.
څو مهم خبرونه: تیر شپه د ننګرهار ولایت د رودات پولیس والیو کې د افغانستان د پوځ ځانګړو قواو په عملیات کې 14 کسان وژل شوي دي چې 12 تنه د دوو کورنیو غړي وو. پاکستانی چارواکو تیر هفته د کندهار د والی په دفتر کې په مرګانۍ حمله کې د پاکستان د لرلو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی تورونه رد کړي دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د سعودي عربستان د شاهي دولت ولیعهد محمد بن سلمان به په نهایي توګه په استانبول کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل مسؤلیت په غاړه ولري. په عین وخت کې امریکا او برټانیې اعلان کړی دی چې د هغو سعودي مامورانو او د استخباراتي ادارو د غړو ویزې فسخ کړي دي چې فکر کېږي د خاشقجي په وژلو کې راسن لاس لره. د ترکیې پولیسو ویلي دي چې د خاشقجي وژل له مخکې نه په سعودي عربستان کې په لوړه کچه باندې پلان شوی وو. د اروپای اتحاد مشرانو د امریکا په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې نن د چهارشنبه په ورځ غږ وکړ چې له روسیې سره د منځني واټن د توغندو د کنټرول معاهدې نه ونوځي. ټرمپ تېر هفته د دغې موافقې نه چې د پخواني شوروي اتحاد سره لاسلیک شوی وه د وتلو اعلان وکړ. وروسته له هغې چې تېره میاشت جنوبي چین په سمندرګي کې نږدې وو چې د امریکا د سمندري پوځ یوه جنګي کشتۍ د چین د یوې تخریبي کشتۍ سره ټکر وکړي، د جنوبي ختیځې آسیا د هیوادونو مشرانو د دغه دواړو طاقتونو د سمندري قوو ترمنځ د احتمالي ټکر د مخنیوي لپاره کوښښونه پیل کړي دي. د امریکا غږ د پینټاګان خبریاله کارلا با په خپل رپورټ کې وایي چې د چین او امریکا جنګي کشتۍ یو بل ته د 500 متره په فاصله کې نږدې شوي او نږدې وچ دواړه ټکر وکړي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. یادونه کوم چې نیم ساعت پس بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو د پولیو په ضد د نړیوالې ورځې په حق لغږیږو چې دا مبارزه تر کومه حده کامیابه ده، ولې په څو ملکونو کې چې لا اوس هم پولیو موجوده ده دغه مرض نه دی ورک شوی. کور مو ودان چې خپرونې اوري او خپل نظریات څرګندوي.